دا اسرائیل دا پایتخت په توګه دا بیت المقدس دا منلو پاړه د ولسمشر ټرمپ دا پریکړې په وړاندې له مخالفت ډک عکس العملونه په زیاتېدو دي. د افغانستان د دفاع وزارت وایي د نوي پالیسۍ په اساس هڅه کیږي چې په وسلوالو نښتو او محاربوي عملیاتو کې د ماشومانو خوندیتوب ته پام وشي. او د ترکیې ولسمشر رجب طیب اردغان نن له یونان څخه خپله لیدنه پیلوي. دوستانو ستړي مشهي د ازادي رادیو په دې ماخمنې نیم ساعته خبري مجله کې مو زه اجمل اند خپل نور همکارانو سره یو ځای هرکلی کوم. په دې خبري مجله کې پر یادو مسلو سربیره نور رپورټونه هم لرو، خو پیل خبرونو کو فریبا ظاهر د افغانستان سیمې او نړۍ خبرونه دروړي.
کابل د امریکا د ولسمشر د پریکړې په اړه چې بیت المقدس د اسرائیل د پلازمینې په توګه په رسمیت وپیژنده اندېښنه وښوده. د افغانستان د کرکټ د ملي ټیم پر تکړه لوبغاړي شهزاد محمدي د بندیز نیټه اعلان سوه، او د امریکا او روسیې د بهرنیو چارو وزیران په پام کې لري نن د اروپا د امنیت او همکاري سازمان د وزیرانو په کلنۍ شورا کې مخامخ خبرې وکړي. د خبرونو تفصیل. کابل د امریکا د ولسمشر د پریکړې په اړه چې بیت المقدس د اسرائیل د پلازمینې په توګه په رسمیت وپیژنده اندېښنه وښوده. له ارګ څخه په یوې اعلامیې کې راغلي چې افغانستان د اسلامي نړۍ د خلکو ژورې اندېښنې درک کوي، او د ډونالډ ټرمپ دا پریکړې د نړۍ د ټولو مسلمانانو د احساساتو د زیانمنېدو لامل بولي. د ارګ په اعلامیه کې دا هم ویل شوي چې دا پریکړه په منځني ختیځ کې د سولې پروسه له خطر سره مخامخ کولای سي. په همدې حال کې د افغان حکومت اجرایه رئیس عبدالله عبدالله د همدې موضوع په غبرګون کې ویلي دی وی موږ به په نړیواله ټولنه کې د نورو هیوادونو تر څنګ خپلو هڅو ته دوام ورکړو چې د فلسطین خلک خپل حق ته چې د یوه داسې خپلواک هیواد جوړېدل دي چې ختیځ بیت المقدس پلازمینه وي ورسیږي. د امریکا د ولسمشر لخوا د اسرائیلو د پلازمینې په توګه د بیت المقدس په رسمیت پیژندلو پریکړې په ټوله نړۍ کې انتقادونه راپورته کړي دي، خو تاوتریخوالی نه دی راپارولی. یوازې اسرائیل د دغې پریکړې هرکلی کړی او سم اقدام یې بللی دی. د جوزجان ولایت په درزاب ولسوالۍ کې د افغان ځواکونو د هوایي بریدونو په نتیجه کې 15 داعش وسلوال وژل شوي او لس نور ټپیان دي. د جوزجان د والي ویان محمد رضا غفوري ازادي راډیو ته وویل چې په وژل شوي کې دوه ازبک وګړي هم شامل دي. داعش ډلې تر اوسه په دې اړه تبصره نه ده کړې. د افغانستان دفاع وزارت یوې نوې پالیسۍ په جوړولو سره غواړي په وسلوالو نښتو او محاربوي عملیاتو کې د ماشومانو د ژوند خوندیتوب ته پاملرنه زیاته سي. د دې وزارت ویان دولت وزیري نن ازادي راډیو ته په دې اړه وویل.
د دفاع وزارت د پالیسۍ له مخې د محاربوي فعالیتونو پر مهال چې ولسي وګړو ته په ځانګړي ډول ماشومان ته مرجوب لرسیږي باید مخه ونیول شي، یعنی په دې پالیسۍ کې ورته تدابیر په نظر کې نیول شوي دي.
د افغانستان د بشري حقوقو خپلواک کمیسیون د دې پالیسۍ هرکلی کړی دی. د افغانستان د کرکټ د ملي ټیم پر تکړه لوبغاړي شهزاد محمدي د بندیز نیټه اعلان سوه. د کرکټ نړیوالې شورا نن وویل چې شهزاد خان د 2018 د کال د جنوري په 18 نیټه غیر قانوني درمل استعمال کړی و چې له کبله یې نوموړی د یوه کال لپاره د کرکټ په سیالیو کې له لوبېدو محروم سو. د کرکټ نړیوالې شورا په عین حال کې ویلي چې د شهزاد محمدي بندیز به د راتلونکي 2018 کال د جنوري په 14 پای ته ورسیږي. د تر دې مهاله د افغانستان څو مهم خبرونه اوسم ورزو نړۍ ته. د امریکا او روسیې د بهرنیو چارو وزیران په پام کې لري نن د اروپا د امنیت او همکاري سازمان د وزیرانو په کلنۍ شورا کې مخامخ خبرې وکړي. ریکس ټیلرسن او سرګی لاوروف د اوکراین پر کړکیچ بحث کوي. تمه وه چې دغه روسیې او امریکایي مشران د هغه وړاندیز په اړه خپل منځي اختلافات مطرح کړي چې له مخې د ملګرو ملتونو ثلاثي ځواکونه د اوکراین ختیځ ته لیږل کیږي، څو هلته د اروپا د امنیت او همکاري سازمان د ډیره ملکي چارونکو ساتنه وکړي. روسیا او امریکا د ملګرو ملتونو د دغو ثلاثي ځواکونو پر اختیاراتو د نظر اختلاف لري. د ترکیه ولسمشر رجب طیب اردوغان نن یونان ته خپل تاریخي سفر پیلوي. دا په 15 کلونو کې لومړی ځل دی چې د ترکیه ولسمشر یونان ته ځي. دغه سفر داسې مهال کېږي چې د ناټو د دغو دوو متحدینو ترمنځ اړیکو په اړه اندېښنه سته. د ولسمشر اردوغان تر سفر دمخه د یونان د حکومت ویاند ویلي و چې دغه سفر استثنایي اهمیت لري او زیاته یې کړی چې اتم تمه لري همداسې فوق العاده رغونکي بحثونه وسي. په عینې حال کې په انقرې کې د رجب طیب اردوغان ویان خبرې اعلان ورته ویلي چې ترکیه هم هیله لري په دې سفر سره د دواړو هیوادونو اړیکې پیاوړې سي. او د امریکا د ولسمشر زوی ډونالد ټرمپ جونیئر د هغه بحث په اړه چې په 2014 کال کې له روسانو سره د لیدو په اړه یې له خپل پلار سره کړی د امریکا د پارلمان غړو ته د معلوماتو له ورکولو ډاډه وکړه. د امریکا د 2014 کال په ولسمشر انتخاباتو کې د روسیې د مداخلې په اړه د تحقیقاتو په دوام ډونالد ټرمپ جونیئر تېره ورځ د امریکا د استاسو جرګې د استخباراتو له کمیټې سره د تړلو دروازو تر شا خبرې وکړې. امریکایي چارواکي روسیه تورنوي چې د امریکا د 2014 کال په انتخاباتو کې مداخله کړې ده، خو روسیه دا تورونه ردوي. د خبرونو پای.
دوستانو خبرونو مولا ساده رادیو نو اوریدل وړاندې په خبرونه کې د رپورټونو موضوعات لرو. افغان حکومت د امریکا د هغه تصمیم په وړاندې چې بیت المقدس د اسرایلو د پایتخت په توګه په رسمیت وپیژنده خبرګون وښوده. د افغان حکومت اجرایه رئیس عبدالله عبدالله نن د دې پریکړې په اړه وویل
کوشش های خود در اجامه بین المللی ادامه خواهد دادیم در پهلوی سایر کشورها در جمع اجماع بین المللی تا مردم فلسطین
همدارنګه ولسمشر له دفتر نام په دې اړه یو اعلامیه خپره شوې په اړه به رپورټونه ولرو. نړۍ هم د ولسمشر ټرمپ هغه پریکړې ته چې بیت المقدس د اسرائیل د پایتخت په توګه په رسمیت پیژندلې عکس العمل ښودلې او په دې اړه له مخالفت ډک عکس العملونه په زیاتېدو دي. په دې موضوع هم رپورټ لرو. له دې مو هم خبرو چې د افغانستان د دفاع وزارت وایي د نوې پالیسۍ په اساس هڅه کیږي چې د نقطو او محاربوي عملیاتو پر مهال د ماشومانو خوندیتوب ته پام وشي. د افغانستان د مشارکت ملي ګوند چارواکي وایي چې د اسرائیل رئیس دویم رسیال په کابل کې د ایران سفارت ته افغانان معرفي کوي چې د سوریا او عراق جګړې ته یې واسطه. خو د محمد محقق مطبوعاتي دفتر د دې ګوند دا بے بنسټه بللې ده. ترکیه د ولسمشر رجب طیب اردوغان د هغه سفر له حاله مهم خبره و چې یونان ته یې پیل کړی دی. که وخت نور رپورټونه هم لرو. افغان حکومت د امریکا د هغه تصمیم په وړاندې چې بیت المقدس د اسرائیلو د پایتخت په توګه په رسمیت وپیژنده خبرګون ښودلې. جمهور ریاست او اجرایي ریاست وایي د امریکا دغه ګام به نه یوازې دا چې د مسلمانانو احساسات زیانمن کړي، بلکې په منځني ختیځ کې به د سولې پروسه هم له ګواښ سره مخ کړي. محمد حدیث پردي سپاره له کابل رپورټ راکړي.
د امریکا د متحدو ایالاتونو له لوري د اسرائیلو د پایتخت په توګه د بیت المقدس پیژندو په افغانستان کې هم خبرګونونه لزان سره لرل. د افغانستان جمهوریت ریاست وایي چې بیت المقدس د مسلمانانو د لومړی قبله په توګه د ټولو ادیانو د پیروانو لپاره د اهمیت وړ ده. د اسرائیلو د پایتخت پیژندو او د خارت د امریکا د سفارت د انتقال په اړه ورلمخ خپل اندېښنه له ډیپلوماټیکو لارو له امریکا سره شریکه کړې ده. د جمهوریت ریاست لوري په دې اړه په خبرې شوې اعلامیه کې راغلي چې یا د پریکړې ورخیزه ده او ممکن په منځني ختیځ کې د سولې پروسه له ګواښ سره مخ کړي. په اعلامیه کې همدارز ویل شوی چې د ملي والی حکومت په فلسطین کې د دایمي او عادلانه سولې د ټینګښت غوښتونکی دی. د امریکا د متحدو ایالاتونو جمهور رئیس تیره شپه اعلان وکړ چې بیت المقدس د اسرائیلو د پایتخت په توګه په رسمیت پیژني او دغه هیواد سفارت به دغه ښار ته انتقال کړي. د افغان حکومت اجرایي رئیس عبدالله عبدالله وایي چې د فلسطین خلک حق لري چې په سوله کې ژوند وکړي او شمنه یې وکړه چې د فلسطینیانو د حقونو د خوندیتوب لپاره به خپلو هڅو ته دوام ورکړي. د وی د نړیوال ټولن ترڅنګ خپل هڅو ته دوام ورکړو څو د فلسطین خلک دی وو مستقل دولت لپاره خپل حقوق ته ورسیږي او شرقي بیت المقدس دغه هیواد د پایتخت په توګه د نړیوال ټولنې په ملاتړ وپیژندل شي. دغه مسلې د زینو پخوانیو جهادي مشرانو او مخالګو خبرګونونو هم پاره وليدي. د حزب شورا د امریکا دغه پریکړه غندلې ده. پخوانی جهادي مشر صبغت الله مجددي د حزب شورا لوري په جوړې شوې ناسته کې ویل حاضر دی چې بیت المقدس د دفاع لپاره د نړۍ د مسلمانانو ترڅنګ ودرېږي. همدارس پخوانی جهادي مشر عبدالرب رسول سیاف هم په دغه ناسته کې د ډونالډ ترامپ پریکړه یو لوی تیروتنه وبلله او د بدو پایلو په اړه یې وویل. د وی د امریکا د جمهور رئیس لوري د اسرایلو د پایتخت په توګه د قدس پیژندل یو لوی او نه جبرانیدونکی اشتباه و. په دغه اقدام ټول اسلامي نړۍ او بشریت خفه دی. خدای دې وکړي چې په دې برخه کې بیا ځلې فکر وشي. د خغلی سیف په خبره د امریکا لوري د اسرایلو د پایتخت په توګه د بیت المقدس رسمي پیژندنه به نه یوازې اسلامي بلکې غیر اسلامي هوادونه هم ونه مني. طالبانو هم په دې اړه په خبرې شوی اعلامیه کې ویلي چې امریکا یو ځل بیا خپل اشغالګر څیره وښودله. په اجتماعي رسنیو کې هم د جمهور رئیس ترامپ پریکړه غندل شوې ده او هغه یې ظالمانه بللې ده. محمد حدیث پردیس، ازادي راډیو، کابل.
اخوته په نړۍ کې هم د ولسمشر ترامپ د پریکړې په وړاندې چې بیت المقدس د اسرایلو د پایتخت په توګه په رسمیت پیژندلې له مخالفت ډک عکس العملونه په زیاتېدو دي. ډونالډ ترامپ پرون په یوې وینا کې بیت المقدس د اسرایلو د پایتخت په توګه اعلان کړ. اسرایل یوازینی هیواد دی چې له دې اعلانې هرکلی کړی. نور د رضوان مراد په رپورټ کې اورو.
سعودی عربستان وی د ولسمشر ترامپ لخوا بیت المقدس د اسرایل د پایتخت په توګه اعلانول د منځني ختیځ د سولې د پروسې دا پر شاتګ په معنا ده. ریاست د امریکا د ولسمشر دا پریکړه غیر مسؤلانه بللې ده. د فلسطیني ادارې مشر محمود عباس د ولسمشر ترامپ پریکړه غندلې ده او ویلي دي چې متحده ایالات نور نشي کولای د منځني ختیځ په مسأله کې د منځګړي رول ولوبوي. مصر او اردن وایي ترامپ په دې اعلان سره له نړیوالو قوانینو سرغړونه کړې ده. ایران بیا دا پریکړه په سختو ټکو غندلې ده. د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر خواجه آصف ویلي دي د امریکا د جمهور رئیس دا پریکړه فلسطینیانو او د نړۍ مسلمانانو ته سپکاوی دی. د ترکیې د بهرنیو چارو وزیر مولود چاوشغلو نن په بلګراد کې خبریالانو ته په خبرو کې د ترامپ دا اعلان غیر مسؤلانه وبله.
دی
وایي نه یوازې د ترکیې او اسلامي نړۍ بلکې د نړیوالې ټولنې او اروپایي اتحادیې له خبرداریو سره سره د امریکا ولسمشر ډونالډ ترامپ دا اعلان وکړ. دا یو غیر مسؤلانه او گمراه کوونکی اعلان دی. موږ یې نه منو او غندو یې، ځکه دا اعلان د سیمې د امنیت او ثبات لپاره د چاودونکو موادو په شان دی. د فرانسې ولسمشر ایمانوئل مکرون د ولسمشر ترامپ پریکړه د خواشینۍ وړ بللې ده او ټینګار یې کړی دی چې فرانسه د دې اعلان ملاتړ نه کوي. مکرون په الجزایر کې خبریالانو ته ویل له هر څه مخکې غواړم د امریکا د ولسمشر ډونالډ ترامپ د دې اعلان په اړه خپل عکس العمل څرګند کړم. د اسرائیل د پایتخت په توګه د بیت المقدس منل او د ښار ته د امریکا د سفارت لیږدول یو اړخیزه پریکړه ده. فرانسه دا پریکړه چې نړیوال قوانین او د ملګرو ملتونو پریکړې لیکونه نه مني نه تاییدوي. د ملګرو ملتونو سرمنشي ویلي دي د ترامپ دا ګام به د منځني ختیځ د سولې پروسه له ګواښ سره مخ کړي. د برتانیې صدر اعظم تریزا مې ویلي دا پریکړه د سیمې د سولې لپاره ګټه نه رسوي. اروپایي ټولنې بیا د منځني ختیځ د سولې په پروسه د دې پریکړې د منفي اغیز په اړه خبرداری ورکړی دی. د اروپایي ټولنې د بهرني سیاست مسؤلې فدریکا موګرینی ویلي د دواړو خواوو هیلې باید په پام کې ونیول شي او د خبرو له لارې باید د حل داسې یو لار پیدا شي چې بیت المقدس هم د اسرائیل او هم د فلسطینیانو پایتخت وي. د جرمني د بهرنیو چارو وزیر بیا وایي د ولسمشر ترامپ دا پریکړه به د اسرائیل او فلسطینیانو ترمنځ شخړه پراخه کړي. په همدې حال کې رپورټونه وایي چې نن په بیت المقدس او په لویدیځ غاړه کې د ولسمشر ترامپ د اعلان په مخالفت کې سلګونو فلسطینیانو په مظاهرو لاس پورې کړی دی.
تازه، دقیق او بې طرفه معلومات ستاسو د ژوند لوری بدلولی شي. راپور موږ درکوو، قضاوت په خپله
وکړئ. په افغانستان کې د مشارکت ملي ګوند چارواکي دا کوي چې د اجرایي رئیس دویم مرستیال په کابل کې د ایران سفارت ته افغانان معرفي کوي چې د سوریه او عراق جګړو ته واستول شي. خو د محمد محقق مدواتی دفتر بیا د دې ګوند چارواکو د ادعاوي بې بنسټه بللي. محمد حدیث پردیسی په یو رپورټ کې په اړه تفصیل لري.
د افغانستان د مشارکت ملي ګوند ادعا کوي چې د اجرایي رئیس دویم مرستیال په افغانستان کې مذهبي شخړو ته لمن وهي او په دې ترتیب غواړي د ایران ګټې خوندي کړي. د دغه ګوند رئیس نجیب الله کابلي همداراز ادعا وکړه چې محمد محقق د ځینو په مرسته د ایران سفارت ته د سوریا او عراق د جګړې لپاره افغانان معرفي کوي. ښاغلي کابلي د خپل ادعا د ثبوت لپاره له رسنیو سره هغه مکتوب هم شریک کړ چې ګنې د محمد محقق په لاسلیک ایران سفارت ته د نهو کسانو د ویزې د ورکړې په اړه استول شوی دی.
تاسو وګورئ چې د یوه سیاسي حزب مشر چې د اجرایي رئیس دوهم مرستیال هم دی څنګه ځان ته دا جرأت ورکوي چې د ایران سفارت ته مستقیما مکتوب لیکي چې تاسو لس او یا هم شل نفرو ته ویزه ورکړي. هغه ملګرتیا چې محقق یې له سپای پاسدارانو او یا قاسم سلیمانی سره لري د سوریې د جګړې لپاره او د خپل شخصي تجارت لپاره افغانانو ته ویزه اخلي.
ښاغلي محقق همداراز وویل چې ډېر ژر به په دې اړه هم اسناد وړاندې کړي چې ګواکې د اجرایي رئیس دویم مرستیال ته د ایران نه پیسې راځي. د محقق په امضا د ایران سفارت ته په استول شوي مکتوب کې د ښاغلي محقق له قوله دا ویل شوي چې معرفي شوي نه کسه د خپلوان او د سیاحت لپاره ایران ته ځي. دا په داسې حال کې ده چې تر دې وړاندې په تهران کې د یوې غونډې پر مهال د سوریې د جګړې په اړه د اجرایي رئیس د دویم مرستیال څرګندونو هم غبرګونونه راوپارول. که څه هم ښاغلي محقق په سوریه کې له جنګېدونکي لشکرې فاطمیون چې افغانان هم پکې شامل دي مننه وکړه، خو افغان حکومت به وویل چې د ښاغلي محقق څرګندونې به د قانون په رڼا کې وڅېړل شي. د محمد محقق دفتر بیا د ښاغلي کابلي ادا بې اساسه او له شخصي خصومته ډکه بولي. د دغه دفتر مشر عبدالبصیر موحد ازادي راډیو ته خایي ښاغلي محقق ځینو کسانو ته د ویزې د ورکړې په برخه کې د همکارۍ په هدف د ایران سفارت ته مکتوب استولی وي، خو دا ادعا ناسمه ده چې له دغه کسانو ایران د سوریې او عراق په جګړه کې استفاده کوي.
ادعایی را که دوستای ما کردن که گویا از تاریخ میشه که باید جنگای خارج روان بکنه از کاملا بی اساس.
هر ادعا چې گواکی له معرفي کېدونکو کسانو څخه په جګړو کې استفاده کیږي بی بنسټ ده. دا خبره نه یوازې د محقق صاحب په ګوند کې بلکې په ټولو ګوندونو کې شته چې که څوک غواړي کوم بل بهرني هیواد ته ولاړ شي د ویزې د تایید لپاره که یو کس وي او یا هم ډیر حزب او یا دولتي اداره ورته مکتوب ورکوي ښایي دا شکار شوی.
که څه هم د مشارکت ملي ګوند رئیس وایي چې ترلاسه شوي اسناد او نور ترلاسه کیدونکي اسناد په اړوند ارګانونو ته وسپاري، خو د اجرایي ریاست د دویم مرستیال مطبوعاتي دفتر وایي چې ښاغلي محقق هیڅ غیر قانوني کار نه کړی او خدای چې د دسیسو جوړولو پر ځای د ملي والی لپاره کار وشي.
په کونړ او نورستان کې یو شمېر مسؤلین وایي
د ننګرهار د عامې روغتیا ریاست مسؤلین وایي
په چیر اګام او چین ولسوالۍ
د اروزګان ولایت په مرکز ترنکوټ
د کندهار په باغونو کې د انارو حاصلات خوراک هم
بروکسل د ناټو مرکز.
ازادي راډیو هر ځای له تاسو سره.
د افغانستان د دفاع وزارت وایي د نوې پالیسۍ په اساس هڅه کیږي چې په وسلوالو نښتو محاربوي عملیاتو کې د ماشومانو خوندیتوب ته توجه زیاته شي. د دې وزارت ویاند دولت وزیري نن ازادي راډیو ته وویل چې د دې پالیسۍ په عملي کېدو هدف د دفاع او کورنیو چارو وزارتونو ترمنځ یو هوکړه لیک هم لاسلیک شوی دی. نور حال اکرام الله اکرام راکوي.
د 14 هوایی او ځمکنیو او د کومانډو ځواکونو په عملیاتو کې د ماشومانو د ژوند خوندیتوب هغه موارد دي چې دفاع وزارت په نوې پالیسۍ کې په پام کې نیولې دي. د افغانستان د دفاع وزارت وایي دولت وزیري د پنځشنبه په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې دا پالیسي دفاع وزارت ترتیب کړي او د کورنیو چارو وزارت سره په ګډه به عملي شي.
د دفاع وزارت د پالیسۍ له مخې د محاربوي فعالیتونو پر مهال چې ولسي وګړو ته په ځانګړي ډول ماشومان ته مرجوب لرسیږي باید مخه ونیول شي. یعنې په دې پالیسۍ کې ورته تدابیر په نظر کې نیول شوي دي تر څو ماشومان د محاربوي عملیاتو پر مهال زیانمن نه شي.
په وسلوالو نښتو کې د ماشومانو د مرجوب د مخنیوي په برخه کې د دې نوې پالیسۍ د عملي کولو هوکړه لیک د چهارشنبه په ورځ د دفاع او کورنیو چارو وزارتونو د مسؤلینو ترمنځ لاسلیک شو. ښاغلی وزیري وایي په دې اړه د دواړو وزارتونو له هوکړې وروسته اوس دا پالیسۍ د عملي کېدو وړ ده. د دفاع وزارت د معلوماتو لمخې په وسلوالو نخطو کې د ماشومانو د ژوند د خوندیتوب د پالیسی به د سیمینارونو لاره د قطعاتو له قومندانانو سره شریک شي او د دفاع او کورنۍ چارو وزارتونو د ځواکونو د محاربوي عملیاتو پر مهال به عملی کیږي. په نام نسیمو کې د وسلوالو نخطو پر مهال د ماشومانو مرګ ژوبل او د جګړې د خکیلو خوولو لوري د دوی استخدام هغه موارد دي چې د بشري حقوقو د خوندیتوب بنسټونه هم لامل اندېښنه ښودلې ده. په نام نسیمو کې د وسلوالو نخطو پر مهال د ماشومانو مرګ ژوبله او د جګړې د خکیلو خوولو لوري د دوی استخدام هغه موارد دي چې د بشري حقوقو د خوندیتوب بنسټونو یې لامل اندېښنه ښودلې. په اکثرو مواردو کې د حکومت وسلوال مخالفین په دې تورن شوي چې د ماشومانو ژوند ته پام نه کوي، له هغوی څخه په وسلوالو فعالیتونو کې استفاده کوي، خو طالبان بیا دغه ادعا ناسمه بولي. د وسلوالو طالبانو یو ویان ذبیح الله مجاهد ازادي راډیو ته وویل دوی ماشومان نه استخداموي او آن د وسلوالو نخطو پر مهال هڅه کوي چې ماشومانو ته زیان ونه رسیږي. په ورته وخت کې د بشري حقوقو خپلواک کمیسون که هم د ماشومانو له وضعیت او وسلوالو شخړو پر مهال د دوی له استفادې اندېښنه لري، خو په دې برخه کې د حکومت له نوې پالیسۍ هرکلی کوي. د دغه کمیسون یوې کمیشنرې سوریا سوبرنګ په دې اړه ازادي راډیو ته وویل
موږ د پالیسۍ او د تفاهم نامې له لاسلیک څخه هرکلی کوو، ځکه نن په هغو سیمو کې چې جګړې روانې دي تر ډیره ماشومان پکې اغیزمن کیږي.
دا غلی سوبرنګ په خبره ماشومانو ته پام د دوی په لومړیتوبونو کې دی او له دې وړاندې هم ورته اندېښنې له اړوندو چارواکو سره شریکې کړې دي. دا په داسې حال کې ده چې د بشري حقوقو د خپلواک کمیسون د معلوماتو له مخې دغه ماشومانو چې عمرونه یې له 13 کالو اوړي 50% په نامنو سیمو کې ژوند کوي او له روحي او جسمي امنیت څخه برخمن نه دي.
د افغانستان د جهادي او ملي ګوندونو علي شورا وایي د سیاسي جریانونو او حکومت ترمنځ همغږي ورځ تر بلې کمزوري کیږي. د دې شورا مشر صبغت الله مجریدي او د رهبرۍ شورا غړو چې نن یې د روانو حالاتو په اړه خپل دریز بیانوه رسنیو ته وویل په داسې حالاتو کې حکومت بهرنی ملاتړ خپله تکیه ګرځولي. یوسف خان ځدران د موضوع په اړه رپورټ لري.
د افغانستان د جهادي او ملي ګوندونو عالي شورا وایي د روانو حالاتو څخه د وتلو لپاره پکار ده چې سیاسي ګوندونه په یوه صف کې راټول او حکومت ته لازمې مشورې ورکړي. د دغه شورا مشر حضرت صبغت الله مجددي او غړیو چې د پنجشنبې په ورځ د اوسنیو حالاتو په اړه مطبوعاتي غونډه رابللې وه وایي دا وخت د هر ادرس څخه حل لارې او په حکومت انتقادونه وړاندې کیږي چې د خلکو د اندېښنو سبب شوي دي. د جهادي او ملي ګوندونو عالي شورا د رهبرۍ غړي او ویان پیر سید حامد ګیلاني دغې خبرې غونډې ته وویل که څه هم دوی د هر سیاسي جریان د هلو ظلم ملاتړ کوي، خو پکار ده چې حکومت او سیاسي جریانونه په ګډه د تفرقو مخه ونیسي.
که اتفاق او یووالی او تفاهم د دولت او احزابو په منځ کې راشي د دغه لیسه نه تفرقې نه ډډه کیږي. چې څونه د تفرقې نه مخنیوی کوي دونه د دولت او نظام په ټینګښت کې کومک کوي.
د جهادي او ملي ګوندونو شورا له حکومت څخه هیله لري چې د ستونزو د حل په خاطر د سیاسي جریانونو سره د یو مثبت تعامل له مخې تفاهم ته ورسیږي. د سیاسي جریانونو ترمنځ خپلمنځي اختلافات او په دې برخه کې په حکومت انتقادونه داسې مهال مطرح کیږي چې د ملي وحدت حکومت له جوړېدو راهیسې د ګڼو سیاسي جریانونو له انتقادونو سره مخ دی. د پخوانیو ځینو ګوندونو تر څنګ نوي ملي جبهه، د روشنایي غورځنګ، د خلکو ملي محور، د افغانستان د ژغورنې ائتلاف، د حراست او ثبات شورا، د جهادي او سیاسي ګوندونو شورا او ځینې نور هغه درسونه دي چې وخت نا وخت په حکومت انتقادونه کوي. په ورته وخت کې پخواني جهادي مشر عبدالرب رسول سیاف چې د خپل ګوند مشرتابه غونډې ته په همدې ورځ په پغمان کې خبرې کولې وویل دوی د حکومت څخه اخفه دي. دای وای موږ له حکومت څخه خفه یو، د حکومت له ځینو کړنو او بلارتوب څخه خفه یو، ولې د افغان سره سره مو تر اوسه نه دي غوښتي چې په هیواد کې زموږ له خوا ګډوډي راشي او په عمومي نظام کې تزلزل رامنځته شي. د دې انتقادونو په ځواب کې د افغانستان د جمهوري ریاست وایي افغان حکومت د سیاسيونو او ګوندونو مشورو ته درناوی لري. د جمهور رئیس دوه مرسیال دوا خان مینهپال ازادي راډیو ته وویل حکومت په دې وروستیو کې ښه لاس راوړنې لري او دوی له ځان سره د مشرانو مشورې لري.
د افغانستان حکومت په ټولو برخو کې د سیاسيونو د احزاب او مشرانو مشورې اخیستي دي او په دغه برخه کې د دوی د مشورو پر وړاندې قدمونه اوچت کړي.
خو د جهادي او ملي ګوندونو عالي شورا وایي دوی د تکار کوي چې څنګه ټولې ډلې په یو صف کې راولي. دا شورا ټینګار کوي چې که د دولت او ګوندونو ترمنځ یووالی راشي تاوتریخوالی او تفرقه له منځه ځي.
تازه خبرونه ورستی راپورونه او مرکه د ازادي رادیو په ویب پاڼه کې azadiradio.com.
نئی یاد افغانستان د آزادو رسنیو د ملاتړ ادارې یوه سروې ښیي چې 60% خبریالان د دوی په اړه د تاوتریخوالي د دوسیو څیړل ځکه نه غواړي چې نه په عدلي او قضایي ارګانونو باور لري او نه هم د حکومت په امنیت ټینګونکو ادارو. خان محمد سیند په اړه رپورټ لري.
د حکومت له دغه تصمیم وروسته چې د خبریالانو پر وړاندې د تاوتریخوالي قضیې وڅېړل شي، ځینې خبریالان حاضر نه دي چې دغه کار وشي. د افغانستان د آزادو رسنیو ملاتړ اداره نه وایي د دوی یوه ارزونه ښیي چې د خبریالانو پر وړاندې د تاوتریخوالي د دوسیو له څېړلو وروسته خبریالان له ډېرو ګواښونو سره مخ شوي او اوس په 60% نه غواړي چې د دغو دوسیو د څېړلو له امله له نورو کړاوونو سره مخ شي. د افغانستان د آزادو رسنیو د ملاتړ ادارې اجرائیه رئیس مجیب خلوتگر وایي
امروزه ما شاهد ازی هستیم خبرنگارا د قلب شهر کابل توسط افرادی که
نشه پدی روزی کی مر شهیدانی چی خبر اعلان د کابل شهر زړه کی د نه پیجاندو کسان لخوا وهل او ټکول کیږي. له حکومت واړو چی لشت لره د خبر اعلانو د امنیت او خوندیتوب لپاره زمر لړتیا سره سم تضمین ورکړي.
د روان مریض کال د وګي په میاشت کې چې حکومت د رسنیو د ملاتړو بنسټونو د وګدي مودي ټینګار ورسته د خبريالانو پر وړاندې د تاوتریخوالي د دوسیو د سیړلو اقدام وکړ، دغه بنسټونو وستایا ویل چې د دغه کال له پیل نه د سومبلې تر میاشتې پورې حکومت له خبريالانو سره د تاوتریخوالي 100 دوسیې سیړلې دي. د افغانستان د آزادو رسنیو ملاتړ ادارې ویلي و چې د خبریالانو پر وړاندې د تاوتریخوالي په دوسیو کې وسلوال طالبان، ځینې سیمه ییز چارواکي، د حکومت یو شمېر کارکوونکي، ځینې امنیتي مسؤلین او د ولسي جرګې ځینې غړي شامل دي. ښاغلی خلوتگر وایي دا چې خبریالان د ځانونو پر وړاندې د تاوتریخوالي د عاملینو له ډاره د خپلو دوسیو له څېړلو په شا شوي، دغه کار د خبریالانو پر ټولو ملاتړو بنسټونو سیوری کړی دی. آزادو رسنیو ملاتړ ادارې په خپلو ارزونو کې موندلي چې 55% خبریالان په قضایي ارګانونو د بې باورۍ له امله د خپلو دوسیو له څېړلو په شا شوي، خو 40% نورې غواړي چې د دوی پر وړاندې دي د تاوتریخوالي قضیې وڅېړل شي. دغه اداره له حکومت غواړي چې د خبریالانو خوندیتوب دې ډاډمن کړي چې دوی دا ډول دوسیې له خپل اړخه وڅېړي. د افغانستان د جمهور رئیس د ویاند مرستیال دوا خان میناپال په دې اړه وایي
د افغانستان حکومت د رسنیو او د ژورنالیستانو د اتوب کمیټه جوړه کړې ده چې په راس کې د ولسمشر دوهم مرستیال استاد دانش دی. د دوی سره د تاوتریخوالي ټولې قضیې تعقیبي دي او څېړل کېږي او د قضیو د څېړنې پر مهال باندې د دوی خوندیتوب ته بشپړه پاملرنه کوي.
په ورته وخت کې ځینې خبریالان او پتیر فواد نصیری وایي که د حکومت لخوا د دوی خوندیتوب تضمین نشي او هغوی چې اوس هم خبریالان ګواښي محاکمه نشي، دغه تاوتریخوالی به دود او د بیان ازادي به زنده شي. خان محمد سیند، ازادي راډیو، کابل.
ازادي راډیو په فیسبوک کې facebook.com/ازادي راډیو.
د ترکیه ولسمشر رجب طیب اردوغان نن یونان ته خپل سفر پیلوي. دا په تیرو 15 کلونو کې یونان ته د ترکیه د یو ولسمشر لومړنی سفر دی. رضوان مراد په دې اړه د ازادي راډیو د خبري څانګې د رپورټ جزئیات وړاندې کوي.
یونان ته د ترکیه د ولسمشر رجب طیب اردوغان سفر په تیرو 15 کلونو کې له اتن څخه د ترکیه د کوم ولسمشر لومړنی کتنه ده. ترکی او یونان دواړو هیله څرګنده کړې ده چې دا سفر به د دواړو هیوادونو ترمنځ د اړیکو د ټینګښت او د دو اړخیزو شخړو په حل کې مثبت او ګټور رول ولوبوي. د یونان د حکومت ویان ویلي دي د اردوغان سفر ډیر مهم دی او اتنس له ترکی مشر سره ګټورو خبرو ته سترګې په لاره ده. په انقره کې د اردوغان ویان ابراهیم خالین ویل ترکیه او یونان زیات مسؤلیت لري چې د کډوالو ستونزه حل کړي. تمه ده چې د اردوغان او یونانی مشرانو ترمنځ خبرې د کډوالو په خاص ډول د یونان د ایګین ټاپو پر سر چې اروپا ته د کډوالو د ورتګ دروازه بلل کیږي متمرکز وي. دغه راز ټاکل شوې ده چې د ترکیې او یونان ترمنځ د انرژۍ او سوداګرۍ د معاملو په اړه هم خبرې وشي. راپورونه وایي اردوغان به د هغو اتو ترکی سرتیرو موضوع هم یاد کړي چې د تیر کال د پوځي کودتا له ناکامې هڅې وروسته یونان ته اوښتي وو. د سرتیرو په یونان کې د سیاسي پناه غوښتنه کړې ده او د یونان سترې محکمې د دې سرتیرو د سپارلو په اړه د انقره غوښتنه رد کړې ده. د د تیر کال له ناکامې کودتا وروسته د سیاسي مخالفانو پر ضد د اردوغان د حکومت ځپونکو اقداماتو له یو شمېر اروپایي هیوادونو په ځانګړي ډول له جرمني سره د ترکیې اړیکې بحراني کړې. یو شمېر کتونکي په دې باور دي چې اردوغان به یونان ته دا سفر له اروپایي ټولنې سره د خپلو اړیکو د نورماله کولو لپاره وکاروي. د یونان د ایګین ټاپو د ملکیت شخړه، د یونان په شمال ختیځ کې د مسلمان اقلیت موضوع او د ترکیې ځواکونو لخوا د قبرص د شمالي برخې نیول د ترکیې او یونان ترمنځ مهم اختلافات او شخړې بلل کیږي. دا دواړه هیوادونه له 1990 کال راهیسې د دې شخړو له امله درې ځله له یو بل سره جګړې ته هم نږدې شوي دي. رجب طیب اردوغان تر دې مخکې د صدر اعظم په توګه په 2004 او 2010 کال کې له یونان کتنه کړې وه.
دوستانو په همدې سره د نیم ساعته خبری مجله پای ته رسو. ازادي رادیو ډاټ کام زموږ ویب پاڼه کې نور مطالب کتلی شئ. په بل نیم ساعته خبری مجله کې مو زرغونه منګل ملتیا کوي.